د هجرت کتاب سلور دیرشم فصل د تیګو نوی لوح سیختن حضرت موسی ته وفرمایل د اولنی لوح په شان د تیګو دوه لوحې تیار کړه. زه به په هغو باندې هغه خبرې ولیکم چې په اولنی لوح باندې لیکل شوی وي او تا ماتې کړې. سبا سهار تیار اوسه او د سینا غره ته راوخیژه او د غره په سر باندې ما ته ځان حاضر کړه. ستا سره دې هیڅوک نه راځي او په غره باندې دې په هیڅ ځای کې څوک ونه لیدل شي، حتی رمې او پادې دې هم د غره په لمنه کې نه سري. نو حضرت موسی د سیختن د امر سره سم د اولنی لوحو په شان دوه د تیګو لوحې تیار کړې. هغه سهار وختي پاڅېد او لوحې یې د ځان سره واخیستلې او د سینا غره ته پورته شو. بیا سیختن په وریځ کې راښکته شو او د هغه سره هلته ودرېد او خپل مقدس نوم یې سیختن اعلان کړ. بیا سیختن د حضرت موسی په مخ کې تیر شو او دا غږ یې وکړ: زه سیختن، یعنی سیختن خدایم، زه خواخوږی او مهربانه خدایم، په اسانۍ سره نه پکارېږم او ډېره مینه او وفاداری کوم، د زرګونو خلکو سره دوامداره مینه کوم او زه بدی، سرغړونه او ګناه بخم، خو ګناهکاران هیڅکله بې سزا نه پرېږدم او د پلرونو د ګناه سزا به د هغوی اولادونو او لمسیو ته تر دریم او څلورم نسله پورې ورکړم. حضرت موسی سمدستی په ځمکه پرېوت او په سجده شو او وی فرمایل، هغه وفرمایل: ای سیختنه، که چیرې ته په رښتیا سره زما څخه خوشحاله یې، نو ستا څخه غوښتنه کوم چې زموږ سره لاړ شه. که څه هم دا قوم سرزوره دی، خو ته زموږ بدی او ګناه وبخه او موږ د خپل قوم په توګه قبول کړه. سیختن د اسرائیلو سره خپل لوز نوی کوي. بیا سیختن حضرت موسی ته وفرمایل: زه اوس د اسرائیلو د خلکو سره یو لوز کوم، زه به د هغوی په مخ کې داسې عجیبه کارونه وکړم چې د دې ټولې دنیا په هیڅ یو قوم کې شوی نه وي. کوم خلک چې تاسو یې په منځ کې اوسیږئ، هغوی به وویني چې زه سیختن ستاسو دپاره څومره هیبتناکه کارونه کوم. نن چې زه تاسو ته کوم حکمونه درکوم، هغو ته غاړه کیږدئ، نو بیا به زه موریان، کنانیان، هیتیان، فرزیان، حویان او یبوسیان ستاسو له مخې څخه لیرې کړم. کوم وطن ته چې تاسو روان یئ، پام کوئ چې د هغه وطن له اوسیدونکو سره کوم تړون ونه کړئ، که نه نو د هغوی په دام کې به راګیر شئ. د هغوی د قربانۍ ځایونه وران کړئ. هغه لویې تیږې چې د عبادت دپاره استعمالیږي ماتې کړئ او دا شیره بوتان یې راوغورځوئ. د بل خدای عبادت مه کوئ، ځکه سیختن چې نوم یې غیرتي دی، هغه غیرتي خدای دی. پام کوئ چې د هغه وطن د اوسیدونکو سره کوم تړون ونه کړئ، ځکه کله چې هغوی د خپلو خدایانو عبادت کوي او قرباني ورته وړاندې کوي، نو تاسو ته به هم بلنه درکړي او تاسو به بې لارې کړي تر څو د هغوی قربانۍ وخورئ. که چیرې تاسو د هغوی لورګانې خپلو زامنو ته په نکاح کړئ، نو څرنګه چې هغوی د خپلو خدایانو عبادت کوي، نو ستاسو زامن به هم خپلې لارې ته راواړوي. خپلو ځانونو ته د فلز څخه بوتان مه جوړوئ. د فطیر ډوډۍ اختر ولمانځئ، لکه څنګه چې ما په تاسو باندې امر کړی دی، اووه ورځې فطیره ډوډۍ وخورئ. دا کار د ابیب په میاشت کې په ټاکل شوي وخت وکړئ، ځکه چې په دې میاشت کې تاسو له مصر څخه راووتلئ. ستاسو په کورنیو کې هر اولنی پیدا شوي نران او ستاسو د رمو او پادو اولنی زیږیدل شوي نران بچی زما دي. اولنی زیږیدل شوي بچی، اولنی زیږیدل شوی خر د یو ووري سره بدل کړئ. مګر که چیرې تاسو هغه بدل نه کړ، نو د هغه خر اورمیږ مات کړئ. خپل ټول اولنی زامن بیرته په بیه واخلئ. هیڅوک دې ماته تش لاس را نه شي. شپږ ورځې کار وکړئ، مګر په اومه ورځ آرام وکړئ. حتی د قلبې او لو په وخت کې هم باید کار ونه کړئ. کله چې تاسو د غنمو د اولنی حاصل لو کول شروع کوئ، نو د لو کولو اختر ولمانځئ او د حاصل د راټولولو اختر په منی کې ولمانځئ. ستاسو ټول نارینه باید په کال کې درې ځلې د اسرائیلو سیختن خدای ته د عبادت دپاره راشي. کله چې تاسو په هر کال کې درې ځلې د خپل سیختن خدای حضور ته د عبادت دپاره راځئ، نو هیڅوک به په تاسو باندې حمله نه کوي او ستاسو جایداد به نه نیسي. زه به هغه قومونه چې ستاسو په مقابل کې ودرېږي لرې کړم او ستاسو سیمه به پراخه کړم. کله چې تاسو ماته یو حیوان قربانی کوئ نو هغه د خمیرې ډوډۍ سره مه وړاندې کوئ. کوم حیوان چې د فصح په اختر کې حلالیږي د هغه د غوښې څخه تر سهاره پورې هیڅ شی مه ساتئ. هر کال د خپل څښتن خدای کور ته د خپل اولینی حاصل ډیرې ښې غلې دانې راوړئ. یو سیرلی د خپلې مور په شیدو کې مه پخوئ. څښتن حضرت موسی ته وفرمیل، دا خبرې ولیکه، ځکه چې دا د هغه لوس شرطونه دي چې ستا سره او د اسرائیلو د قوم سره مې کړي دي. حضرت موسی څلوېښت شپې او څلوېښت ورځې د څښتن سره په غره کې پاتې شو. په دې ټوله موده کې هغه نه څه وڅښل او نه یې وخوړل. هغه د لوس خبرې یعنې لس حکمونه په لوحو باندې ولیکل. حضرت موسی د سینا د غره څخه راکوزیږي. کله چې حضرت موسی د تیګو د دوو لوحو سره چې حکمونه ورباندې لیکل شوي وو د سینا له غره څخه راښکته شو، نو د هغه مخ ځلېده، ځکه چې هغه د څښتن سره خبرې کړې وې خو هغه ورڅخه خبر نه و. کله چې حضرت هارون او د اسرائیلو خلکو د حضرت موسی مخ ولید چې ځلېږي، نو هغوی له ویرې حضرت موسی ته ورنږدې نه شول. مگر حضرت موسی هغوی راوغوښتل. نو حضرت هارون او د قوم ټول مشران حضرت موسی ته ورغلل او حضرت موسی د هغوی سره خبرې وکړې. وروسته ټول اسرائیلیان حضرت موسی ته نږدې ورغلل او حضرت موسی هغوی ته هغه ټول حکمونه ورکړل کوم چې څښتن هغه ته د سینا په غره باندې ورکړي وو. کله چې حضرت موسی د هغوی سره خپلې خبرې خلاصې کړې، هغه خپل مخ په پردې باندې پټ کړ. مگر کله به چې حضرت موسی مقدس خیمې ته ورننواته چې د څښتن سره خبرې وکړي، نو خپله پرده به یې لیرې کوله. چې کله به هغه راووت، نو خلکو ته به یې د څښتن حکمونه بیانول او هغوی به لیدل چې د حضرت موسی مخ ځلیږي، تر هغه وخته پورې چې هغه به بیا څښتن ته د خبرو کولو دپاره تله، نو په خپل مخ باندې به یې پرده اچوله.